دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدل دي. اوس د بیا رغیدو څخه ورسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
ل کونار نه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو 12:30 بجې دی فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبرې داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړي. د ارګل خوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. اخو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسی. د هغو 15 ایرانی تلرونکو کشتي چې وینزویلا ته تیل لیږدوي لمړنۍ کشتي د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځباندې دوه میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو نیوز باس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیره اونۍ بې ساري طوفان او سخت ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورور دا کومه ګلۍ چې تیره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه د موږ له منځه یوړل. د ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلې زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغالۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نو خواهش داده چې راشي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ د شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل:
په واقعیت د خسارای کې برای مردم بنګي د ولسوالۍ بنګي رسیده از حضرت همي طوفان جانان.
په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل:
دولت مالی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجوی
د تخار سیمیز اداره له طبیب یو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی. بل اخر لا زیات چونو وهلو ورسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنز د هوکړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کڅه هم ځینې خلک ملاتړ کوي خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وای چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چند به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که دره ته چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکیچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایا ټاکونکي ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
وکړي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رای پر اساس نه وو، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، د خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورئ، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړ. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ د قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه یې په اساسي قانون کې نه وه او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالاتو ته خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه چومرې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که رئیس جمهور رئیس والدین لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک ده دنده هم ده په همدغه خپله عنوان د څلور شپېتمې مادې کې راغلی دي چې هغه واکونه او دندې یعنی خپل وظیفه نسی کولی چې بل چا ته یې ورکړي. همدا شکل باندې اوس هم تقریبا په بل شکل باندې دغه ماهیت د موږ د نظام لږ تغییر خوړ. طبعا توپیر یې په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو بالې دغه توافقنامې له امضا نه سره دې چې کومه توافقنامې کې نه ده راغلې دا مسله او ضرورت یې نه چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. دلته د دې لپاره چې فشارونه وو بین المللي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس چې بیا له اساسي قانون چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبر صاحب دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کوم هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو یعنی هم عبد الله او هم د اشرف غنی ترمنځ و دا ځل واک نه دی ویشل سوی واک ټوله ولسمشر سره ده بلکې یوازې عبد الله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیول چې دغه فرق یې په همدې کې ده توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په اوګو باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی د لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلی دی چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکبیولو لپاره نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سر له حل سره مرسته وکړه ده
که یو لاندې ارزونه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو افغانستان کې جګړه زیاته شوه سیاسي ګډوډي زیاته شوه حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونتوانې د خپل کابینه تکمیل کړي حتی نیمه کابینه سرپرست و نو فکر کوي چې په دغه سی حکومت امنیت راتللی شي فکر کوي په دغه سی حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کیدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني په ولایتونو کې ګډوډي ده د والی او د امنیت قومندان ترمنځ همغږي نشته یو وزیر بل وزیر نه مني د موین او د وزیر سره لانجه ده فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا کدي نامنۍ سبب کی فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه او سم د
واحدي صاحب کچره دغه مصلحت نه رامنځته شوی موږ تاسو ولیدل چې عبد الله په شمال کې ځینې والیان وټاکل کابل کې مو وجد چنجان جوړ نو کېدې چې افغانستان یو جګړې ته تللی وای له جګړې نه خو د مصلحت خو تاسو نظر څنګه
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رای ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو مختلف انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره 80% ته نه رسېږي که تاسو درغلی ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باس و، دوی سره د څوکۍ باس و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ، ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري.
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورې، دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او زمونږ ډېر بدبخته کړي سو دغه په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشا ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیوالې ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تدیر موافق تحلیل دی وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچارکی مثلا شبکی بل څوک وای، زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار و
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلودي چې د خلکو رایې په پخاو وخل شولې په دغه ته، او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول بهرنیانو
اوس وای نه چې لټول ګوري. موږ د جنگ په حالت کې اسو، د پوري په کانفرنس کې په دغه وخت کې پیش دی چې دایر سی ما یو مصاحبه وګړه درلودل بی بی سی سره، ما عذر زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی ډلې ټپلې حاکمې نه کوي، بلکې یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت من انکشاف هغه کوو، وده کوو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید مونږ ته اگر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرت، او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې مونږ اوسو کولای چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي، جنگ ده. دغه جنگ خپل لامل هم ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي
دولت نه
یعنی هم
مننه واحدی سه بیت استراګرزو رنجبر سه. واحدی سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده. تاسو له نظر دغه دوی بدوړ منس کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبر سیب سره نه یوازې دا چې موافق یم سل فیصد، بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته، حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي، هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شوي. او حتی دغسې معلومات شته چې بهرنیان به تلل، ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله، شپنی ته بل، قصدن دغه لانجه ساتله. او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه ګڼم. او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کتلې خبرې، واضح به ویل چې موږ مرستې بندوو، مرستې نه کوو دغه حکومت سره، موږ مرستې مشروطې دي له دغه یو توافق سره. او پاتې شو دا چې ولی د اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي، ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغسې حکومت وي افغانستان کې، چې موږ ټول پرې توافق ولرو، ټول افغانان پرې توافق ولري، ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشحاله وو، پیاوړتیا رامنځته کېږي. او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي، په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي، یو لانجه وي، ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي. او یا ستا یوه بله خبره، وسم که تاسو د هوکړه وګورئ، په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته، یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي. دا تل خو جانکیری نشته، بهرنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له هغوی نه مرسته غوښتل کیږي، او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب کړی ظاهرا هغوی به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي، په والی به نه سره جوړیږي، په وزیر به نه سره جوړیږي، په معین به نه جوړیږي. دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته. او په دې اساس قصدن لوبه د امدله لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلی وي، متفارق وي، یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي، ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو دله طالبانو سره خبرې هم کیږي، سود هم کیږي، حکومت ولی هر څه جوړیږي، مګر تفرقه، اختلاف، ګډوډي، کمزوري حکومت رامنځته کوي. او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی، دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبې کوي، افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی، لدایش واخله ته نور پټو ډلو پورې. او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستولې د خبرو مخه په دې ډول دي، او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات مننه واهدي صاحب. رجبر صاحب، له نور ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلي لري، هغه د ستولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی. ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی، یو نیک اقدام نه ده؟
نو یو پراخو شاته کې خود شکلی نگانه، شکل نگانه، مگه اوس یو ګام کې خود چې او دغه یو هغه سو یو موزه، یو موزه سره دغه چې هغه د سیموزه دي ټول کړی په بار کې نیولې، لکه څنګه چې وایي دي سوي لغه یو تعداد پاتې دي دی باندې، مگر دغه عمده الخونه عمده هغه ډېرې چنې جغلمغالې چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه دوو اړخو کې چې هغه اکثریت دا جنګ سالاران دي چې عبدالله سره دي، یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي، مختلف اقشار دي دوی سره. دغه دي اوس یوه خلصل او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي. دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به اوس راضي وللدین استقبال وکړي او د دې نه به ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه به هم، مګر خپله همدغه تعیین د حیات او برنامه دی د هوکړې اجنډا دی هوکړې به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کې چې دا خپل لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او سره کوم اجنډا جوړ شي او سره کوم د مخکې لاړ شي، کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي، یاره خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مېستر راځي، لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو. او اول ورځ چې پېښې دي چې جوړېده، ما دا په میډیا کې ویلې چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي، دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد واحدي، په داسې حال کې چې ستونزې هم لري، خو په نړیواله کچه په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هرکلای وسی، دا نو په څه معنا؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلای کیږي چې امریکا یې هرکلای وکړه، امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلای به کیږي. او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي
نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان یې کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بالاخره ور داخل شو. خی ځینې اړخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هیوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړ شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، یعنی د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښ وي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر واخو په دې به هم خبرې وکړو چې بلې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلې شوي دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د اشار پیس کارولې. کوم ولس تبخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځنډوي، دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو، بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره د اوس ما او تا چې خبرې کوو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی، ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي، کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روانې دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه واحد صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو، څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلې چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې. د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوی جوړ شول. ګوري دلته سره دی چې راغلی دی چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول دلته لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي.
د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدی تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي. چیزی ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو قانون اساسي پرانا کی یا د قانون پر بنا چودی دغه موضوعات بیا توجه کی، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا دوا بیرغجی کسی او دوا
ډیر زیات مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبار له تاسو څخه ډیر زیات مننه چې په بحث کې مې سره ګډون وکړ.